اردن کو د مشال لډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونه په روسي خبری غړي کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه مني. وخت د ورځې 15 بجې شوی په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د خبر پښتونخوا او قبایلي سیمو لپاره مرستې په پاکستان کې غیر رسمي انتخابي فرستونه د شخصي سکولونو احتجاج د امریکایي او پاکستاني چارواکو ملاقات او په جلال آباد کې د سولې مشاعره کو لومړی ورزو بشیر وخت چې تاسو یې تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د قدرتي افتونو څخه اغیزمنو خلکو لپاره یو منصوبه اعلان شوې ده. امریکایي او پاکستانی چارواکو د سیمې د ثبات په اړه خبرې کړې دي او د ایران ولسمشر خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداري ورکړې. د خبرونو تفصیل د پاکستان چین او خوراک نړیوال ادارې د خبر پښتونخوا او خبری سیمو قدرتي افتونو ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د 100 ملیون ډالرو منسوبي پیلولو اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې په ډېره شوې غونډه کې ونوال وویل چې د چین په دې پیسو به په پېښور ډېر اسمل خان ټانک او بنو کې میشتو خلکو او د قبلي سیمو کډوالو سره مرستې کیږي. په پاکستان کې د راتلونکو ټاکنو لپاره نن د رایه ورکونکو د نوم لیکنې اخیری ورځ ده. د انتخاباتو کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته وویل دوی په ملک کې د نوم لیکنې په ټولو 1500 مرکزونو کې د رایه ورکونکو لیستونه لګولې دي. دغه په خبره د دې کار مقصد دا دی چې که د چا په اړه معلومات غلط وي هغه چارواکو سره د رابطې په کولو سره سم کړی شي. په پاکستان کې د جولای په 15 نیټه پارلماني ټاکنې کیږي. د جنوبی او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیالی وزیر الیس ویلز د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټری تهمینا جنجو سره ملاقات کړي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې الیس ویلز د جنجو سره د سیمې په ثبات او جنوبی ایشیا لپاره د امریکای د ستراتیژۍ په پرمختګ خبرې وکړي. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې ستراتیژۍ د اعلان په وخت ویلي و چې غواړي په افغانستان کې د امن لپاره پاکستان د وسلوالو ډلو پر ضد پریکنده ګامونه واخلي. د کرمی او خوست قومي مشرانو پرون د دوړ خو د زمکو حدونو معلومولو لپاره جرګه کړې ده. په جرګه کې له خوست زازی او کرمی توري بنگشو او ملخیل او مشران موجود وو. په قومي اسمبلی کې د کرمی اساسي ساجد حسین توري نن مشال رډي تول دوی په زینو برخو کې د زمکی حدونو په ټاکلو سره شوی او په دې اړه به نورې جرګې هم کوي. تیرونه د خوست او کرمی په منځ کې پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار لګولو په مهال نښته وشو. 15 پاکستاني اف سي سرتیری او 2 افغان سرحدي عسکر ووژل شول. د دواړو خو قومونو هم ټوپکونه راخیستي وو خو بیا د ځمکې په سر د جنجالونو مخنیوي لپاره د جرګې کولو پریکړه وکړه. د کرمی او خوست ترمن خرلاسو لاړ لاته ورځو بندیدو وروسته پرون بیا پرانستل شوې ده. یو ځای سوداګر او قومي مشر ملک ناصر حسین نن مشال ریډیو ته ویل خلک د دې لارې تجارت کوي نو ځکه یې په پرانستل کېدو ډېر خوشاله دي.
او څوک دا ګوډي دی هغه ویلور دی خو البته هموی مطلب دی چې د پوسیا جوړ شوې دي خو صرف جار ته انتظار دی چې هغه مطلب چې اګه جو نه کوم چیکینګ کوي دا تر ټولو هارد ډیر خوشحال دی.
د خړلاڅو لار تر هغه وروسته بند شو چې د خوست او کرمی ترمنځ پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو د یو بل سره نښته وکړه او یو بل ته مرګ ژوبله واړوله. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې نن په دوهم ورځ د پرایویټ یا شخصي سکولونو لخوا مظاهرې روانې او سکولونه تړلې دي. دوی د هایکورټ پر هغې پریکړې اعتراض لري چې په کې ویل شوي دا شخصي ښوونځي به په کال کې له 3% څخه فیسونه نشي زیاتولی. خو پرون په پېښور کې وکیلانو او پلرونو هم مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتل چې د هایکورټ پریکړه دې په سختۍ سره عملي شي. دلته یو تن ذوالفقار خلیل پرون مشال لیډیو ته وویل
چونکه مونږ ته ډیری مدیله د دهشتګردۍ ښکار دي، کاروبار بالکل ټپ دي، بیروزګاری ډیره ده، والدین آلریډی ډیر زیات سفر شوی دي او چې په دې موجوده صورت حال کې په دې والدین لا دونه لوی لوی فیسونه چې دا سکولونه ډیمانډ کوي په دې سکولونو باندې هیڅ چک نشته. د دې چې سم مرزي هر شپږ میاشتې پس دې 0 روپۍ 1500 روپۍ فیس سیوا کوي.
خو د پرایویټ سکولونو اتحادیې چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ډېرې تنخواګانې استادانو ته ورکوي او د ګڼو سهولتونو د برابرولو لپاره یې خرچې ډېرې دي، نو ځکه د فیسونو محدود ساتل باید په دوی عملي نشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د تذکرو د ویش پر دفتر او ځینو ولایتونو کې د نوملیکنې پر مرکزونو وروستۍ حملې د ټاکنو لپاره د خلکو په ځان ثبتونې هیڅ اغیز نه دی کړی. د دغه کمیشن یو غړی سید حافظ الله هاشمی نن مشال ریډیو ته ویل برعکس دا بهیر تیز شوی دی او د خلکو نوملیکنه ډیره شوې ده. د اپریل په 2 په کابل کې د تذکرو د ویش پر یو مرکز شوي ځانمرګ برید کې خواشا 60 کسان وژل شوي وو. د ماشومان لپاره کارکوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله 15,000 ماشومان اغیزمن شوي دي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې پرون ویل چې په 2 ولایتونو کې د باران کمی تر څنګ د اوبو او خوراک کمښت شته دی چې له کبله په میلیونونو خلکو بد اغیزه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی چې د تهران سره د اټمي پروګرام په سر د غربي هیوادونو سره شوی تړون څخه ونه وزي او دغه په خبره کې داسې وشول نو امریکا به د سختو نتایجو سره مخ شي. روحانی نن پر سرکاري ټلویزیون خبر شوی دی تقریر کې ویل چې که واشنگتن له دې تړونه سرغړونه کوي نو ایران به د هغه په نه سخت رد عمل وکړي. په دې اړه نور تفصیل ونه وایي. ولسمشر ټرمپ د یورپی یونین هیوادونو ته د مئی تر 12 نیټې پورې وخت ورکړی چې دغه په نه دې تړون کې موجوده ژورې غلطیانې سمې کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکاران نساء اجمل تاسو ته د موسم حال او د پیسو به وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج د معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپے او 80 پیسې غسل کیږي، 1.13 روپے لس پیسې خرڅول کیږي، یو پاوند په 1.35 روپے او 80 پیسې غسل کیږي او 1.45 روپے او لس پیسې خرڅول کیږي، یو یورو په 1.35 روپے او 80 پیسې غسل کیږي او 1.35 روپے او 90 پیسې خرڅول کیږي، یو سعودي ریال په 1.5 روپے او 15 پیسې غسل کیږي او 1.5 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي، د متحده عربی اماراتو یو درهم په 2.5 روپے او 10 پیسې غسل کیږي او 2.5 روپے او 15 پیسې خرڅول کیږي، یو افغانۍ په 1 روپے او 3.5 پیسې غسل کیږي او په 1 روپے او 15 پیسې خرڅول کیږي. او وستا موسم حال د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکي سلیریشت ساتونو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 16 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خو مشال لړو ته وګستې ل انیسا جمال او بشیر ګوخ تاسو خبرونه اوریدل په دې غړي کې به ووري. د خبر پښتونخوا زنو افات زپلو سیمو او قبایلی کډوالو لپاره پاکستان، چین او ملګر ملتونو د 100 میلیون ډالرو یو پروژه پیل کړي، خو قبایل وایي
او دا نورم زیات چیز کا روډونو مسالې دی او هیلت مسائل دی او خلکو سره چکم مالی امداد وشي نو د مونږ خلکو مزید امداد وشي نو دا به ډیره خی زکه چې خلکو حالت ډیر غریبات دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي غیر حتمی انتخابی فهرستونه یې جاری کړي او وټران کولای شي چې هم نن د خپل ځان په اړه د معلوماتو اصلاح وکړي. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا بنو چارو مرستیالی وزیر له پاکستاني چارواکو سره د جنوبی ایشیا په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ او امنیت باندې خبرې کړې. او په خبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو استادان د نوو حکومتي پالیسیو خلاف نن هم په هړتال دي.
دې ملک اسیم بد حالات تعلیم په حواله باندې او چې دی له دا نور وزوري نور زور ورکی نور د دې باندې قسمه قسم دباو شروع کی نو چې دا بن شي نو دې به ډیر غلط انجام.
او په جلال آباد کې پر لټوالو د سولې او امن په نوم مشاوره کړي.
د دغه خار په هر منزل باندې تاوان شوه دی، ځانمرګ یا مکه و کابل باندې تاوان شوه دی، دا زلمی کندی مور په ډیرو مشکلاتو لوی کړو، د دې زلمی چپا کاکل باندې تاوان شوه دی.
نور هم یو شیر موضوعات لرو لما شاله دیو سرو سین. با خوشحال رادیو ته وګسته او سم د خبرونې لومړی موضوع اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان چین او ملګرو ملتونو د سل میلیونو ډالرو یو پروژه پیل کړی چې مخه یې د خبر پښتونخوا د ځنو افت ځپلو سیمو او همدارنګه له کابل سیمو څخه بیا کور شو خلکو ته خوراکي مرستې ورکول دي. په دغه اړه پرون په اسلام آباد کې یو غونډه پای ته ورسېده چې د کابل سیمو اوسیدونکو پکې اهم ګډون کړی وو. تفصیل د هارون بادشاہ په دې راپور کې ورو
د دغه پروژې په اړه معلومات د اسلام آباد په یو مقامی هوټل کې جوړ شوی یو درې ورځنی سیمینار کې وړاندې شول چې پرون د ګل په ورځ پای ته ورسید. د پروژې تر مخه به د چین حکومت د خوړو نړیوالې ادارې یا ورلد فوډ ارګنایزیشن ته سل میلیونه ډالر ورکوي چې یاد اداره به بیا د پاکستان حکومت په مرسته په پیښور ډیر اسماعیل خان ټانک او بنو کې میشتو قبایلي کډوالو او هغو قبایلو ته چې پرستو کې خپل کورونو ته ستانه شوي د خوراکي توکو مرستې ورکوي. د اسلام آباد سیمینار ته یو شمېر قبایل هم ورغلي ول. د شمالي وزیرستان د متاثرینو د قومي کمیټې جنرال سیکرټري ملک خان مشال رادیو ته وویل دوی په سیمینار کې غوښتنه وکړه چې د جنگ ځپلو قبایلو لپاره د نړیوالې مرستې باید نورې هم ډېرې شي.
خپل ډیمانډ دا هغه کې وګورل چې د ممکن متاثرین دي آی ڈی پی دي یا وزیرستان شي دي وزیرستان بار دین دګی دي د پوره دغه پروګرام جاري وسو ته خدمت مدین نه راهل په سره وکي چې کوم رمضان نه راوند چې پدې کې د پکې د دیتای شي لکه خالی دال او اټا او ګیبند کار نه کیږي دغه سره نه راه روز مره استعمال شي نه شي دي هغه سره دا پاکي نو موږ امید کوي چې موږ په دونه وفاشي خپل لګی دا امید سره د هم دل جاري وساتي بل چې د خلک کاروبار شي روزګاری نشته تعلیم ختم دی هر څه ختم شي دي.
د اسلام آباد سیمینار ته له میرعلي څخه ورغلي یو ځوان اکرام الله شاه مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو لپاره باید هسپتالونه او سرکونه هم ورغول شي.
د آی ڈی پیز حوالے سارا چکم پروگرام دا یو ایس ایڈ لگیا دے اور چائنا دے اور ڈبلیو ایف پی دے نو منگا بدے کی دا مطالبہ اوکڑے چکم پروگرام اپنی نیوٹریشن بنے لگیا دیا دا دے حوالے سارا نارت وزیرستان کے سونا پروگرام لگیا دی دادا ایکسٹینڈ سی اور دادا نورم زیاد چیز کا خل کو یا ضروریات شتا روڈون مسائل دی اور ہیلتھ مسائل دی اور خل کو سارا چکم مالی امداد اوشی نو چ سونا پر کی گی نو دا منگا خل کو مزید امداد اوشی نو دا بڑے رکھائی زکا خل کو التا ڈیر غریبات دے.
د شمالي وزیرستان یو بل اوسیدونکو الیاس خان بیا وایي د اسلام آباد په غونډه کې د قبایلو د شناختی کارډونو ستونزه هم یاد کړه او غوښتنه وکړه چې راتلونکي روزې په میاشت کې له قبایلو سره باید ډېرې خوراکي مرستې وشي.
پروګرام ای ڈی پیز په باره کې اوسه د چاینا کا سن روغلی او د پاټا کا سن بلوچستان کا سن چې ای ڈی پیز دي هغه ته مشکل دي کم تر روغل دي څوک افغانستان نه روغل دي څوک کیم زنا په تکلیف دي کنه په دې باندې مې خبره و سره وکړله چې هغه خلک داس خلک ته کښتا چې هغه کاډینه نشته شنه کاډینه نشته چې هغه ته رشن ملوي یو پروګرام پر چې جوړ کړي او کوم مزور خلک د رمضان روان ده هاي مزور خلک ته څه مدد او په دې هم در دې کې د دې سره هم
د اسلام آباد روزنی سیمینار ته وویل شول د خوړو نړیوال ادارې د قبایلی میرمنو د روغتیا او په ماشومانو کې د غذایت د کمی پوره کولو په څیر برخو کې هم مرستې وکړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اردن کو مشال لڑو تھا سیزو اسلام آباد تھا دا پاکستان الیکشن کمیشن وائی چپ ملک کے جو کل شو مختلف مرکزوں کے یہ غیر حسمی انتخابی فہرستوں لگولی نو اوٹران نند نہ پورز خبل شی چی دخبل زان پاڑا د معلومات و اصلاح وکڑی ہمدار اسکد یوتن یا دد د پلار پ نوم یا دد د اسے دو د زی پ پتا یا ایڈریس کے ستر وطنوی نو ہگا سمول شی پڑا نور تفصیل لفرخندہ صدولو.
د پاکستان د الیکشن کمیشن یو چارواکی خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې غیر حتمی انتخابی فهرستونه د ملک په 15,000 مرکزونو کې لګولي او شناختی کارت لرونکي هر تن نه صرف په دغه مرکزونو کې خپل ووټ راجستر کولی شي بلکې که ووټ له یو ځای نه بل ځای ته بدلول غواړي او یا کوي په تفصیلاتو یا کوایفو کې څه غلطي وي نو تر نن ماښامه د دغه مرکزونو نه مفت فارم ترلاسه کولو وروسته خپل معلومات پکې ولیکي او فارم دې هم په دغه مرکز کې جمع کړي. خورشید عالم زیاتوی چې د ټاکل شوی نیټې وروسته هیڅوک به هم په خپلو قوایفو کې څه قسمه بدلون نشي کولی، نو غواړي چې تر نن ماښامه د هر یو تن یا خو په مرکزونو کې لګول شوی ووټر لیستونو کې خپل معلومات وګوري او یا دې د ایس ایم ایس له لارې دغه معلومات ترلاسه کړي. د غیر حتمی ووټر فهرستونو تر مخه په پاکستان کې د راجستر ووټرانو شمیره سناسر لس نیم کروڑه ده، چې پکې د سړو شمیره 5.5 کروڑ نه زیاته او د ښځو شمیره 3.5 کروڑ نه زیاته ښودل شوې ده. د ووټ درج کولو یا د یو ځای نه بل ځای ته بدلولو او یا خپل معلومات صحیح کولو په اړه د خورشید عالم وینا ده چې دا ډیره اسانه پروسه ده، بس یو فارم ډکولو وروسته دا هر څه ممکن دي. د موجوده حکومت 15 کاله د مئی په 1 سرته رسیږي، د کوم وروسته چې به واک عبوري حکومت ته وسپارل شي او ټاکل شوی چې په جولای کې به عام انتخابات ترسره کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال رادیو ته غوږ استودونکو، پرون په پیښور کې وکیلانو او هغو پلرونو مظاهره وکړه چې بچي یې په پرایویټ سکولونو کې دي. دوی غوښتنه کوله چې حکومت باید د هایکورټ هغه پریکړه په سختۍ سره عملي کړي چې پر شخصي سکولونو یا ښوونځیو د فیس محدودولو حکم کوي. بلخو له دې ښوونځیو اتحادیه وایي دوی نشي کولای چې پر دې فیصلې عمل وکړي. تفصیل د بشیر غوښ په دې راپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا د شخصي یا پرایویټ سکولونو اتحادیه وایي د حکومت لخوا پر دوی د فیسونو د زیاتولو محدودیت لګول به دوی مجبور کړي چې دا ښوونځي د احتجاج په توګه وتړي. حکومت په ورځپاڼو کې د چاپ کړي نوټس له لارې اعلان کړی چې د تیر کال پریکړې مطابق پرایویټ سکولونه یوازې 3% فیس زیاتولی شي. د شخصي سکولونو د اتحادیې یا پرایویټ ایجوکیشنل مینجمنت نیټورک د خیبر پختونخوا صوبې مشر یاور نصیر د اپریل په 23 مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت دا غوښتنه د قانون سره په تضاد کې ده.
ریگولر کے اعتراض کی چکم اشتہار اور ریڈی اگر اور چکم سے آکر ٹریفک تھی مماثلت نشتا یو چیتا سو ہر سال کم از کم زیادہ 10% فیس زیادہ ہو لیشے اور جبکہ اعتراض کی وہی چنا 3% میں زیادہ فیس زیادہ ہو لیشے. ایک دا وہی چیو مشروم لا یو مشروم داخل شو اگر بل مشروم لبا 20% کنسیشن بول کے
په دغه پرون په پېښور کې د خواوشا سیمو اوسیدونکو او وکیلانو مظاهره هم کړې. دوی غوښتنه کوله چې د حکومت دا پریکړه باید په ټینګه عملي شي. اډوکیټ عباس خان سنگین هغه وکیل دی چې د شخصي ښوونځیو د فیسونو سم ساتل لپاره یې درخواست جمع کړی و. نوموړی مشال ریډیو ته وویل
جنگ مونږ 2016 نه ما په خپل درخواست جمع کړو د خپل په خپل نامه باندې مې بل های کورټ کې چې کله پېښور های کورټ دا فیصله زم په حق کې وکړه تو زر 8000 روپے نه والے تر 10000 روپے پورې زم ما کم اس کم 10000 پورې به دا بچت ان شاء الله مو ترازی پر ګرانی دا مهنګای دا دهشتګردیان شي وی دي پراپر یو مضبوط انتظامی سیستم سره نشته دي.
د پېښور های کورټ د فیصلې تر مخه بعد د شخصي سکولونو والا د ګرمۍ په رخصتۍ او یا چوټیانو کې له زده کوونکو د ترانسپورت پیسې نه اخلي. که د یو کور دوه کسان په یو ښوونځي کې وي فیس به یې نیم وي او د تعلیم ترڅنګ بعد د لوبو سهولتونه هم ورته برابروي. خود تاکال اوسیدون که ذوالفقار خان خلیل وای شخصی سکولنا وړو تا ډیری اسانتیوی نه برابرای
چون کی مونږ ته ډیری مودیل د دهشتګردی ښکار دی کاروبار بالکل ټپ دی بیروزګاری ډیره را والدین الریډی ډیر زیات سفر شوی دی او چې په دې موجوده صورتحال کې په دې والدین لا دون لویل وی فیسونه چې دا سکولونه ډیماند کوي په دې سکولونو باندې هیڅ چک نشته د دې چې سم مرزي هر شپږ میاشتې پس دی روپے 1500 روپے فیس سیوا کئی
د های کورٹ دا فیصله د تیر کال د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه شوی و حکومت باید د قانون تر مخه دا پریکړه پر شخصي سکولونو پلی کی خو د دې خونځیو د اتحادیې د خیبر پښتونخوا څنګه مشر یاور نصیر مشال ریډیو ته ویلي چې دوی استادانو ته لوړې تنخواوی او ډیر بیلونه ورکوي نو ځکه دا پریکړه نشي عملی کولای داغه بنا په دې اړه به د حکومت سره خبرې کوي
که یو خوا په خبر پښتونخوا کې وکیلان او هغه پلرونو مظاهره کړې چې بچي په شخصي او پرایویټ سکولونو کې زده کړې کوي او دوی له حکومت غوښتي چې د های کورټ هغه پریکړه باید په سختۍ سره عملي کړي چې پر شخصي سکولونو د فیس محدودولو حکم کوي نو بلخوا هم په دغه صوبه کې د شخصي تعلیمي ادارو په سلګونو مالکانو او استادانو هم مظاهری کړو نن دویم ورځ دا چې په احتجاج دی او دوی د صوبایي حکومت غوښتنه کوي چې دغه نوې پالیسی دي زر تر زره لمنځه یوړل شي نور تفصیل له سوات د مشال ډیو خبریال نیاز احمد خان کوي
سوات بنګوره کې په سلګونو را جمع شوي د شخصي تعلیمي ادارو پرنسپلانو او استادانو د خیبر پښتونخوا له اړخه په شخصي تعلیمي ادارو کې د اصلاحاتو په نوم جوړ کړی شوي بل مخالفت کړی مظاهره چیان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت نوي ټاکلی شوي پالیسي دوی ته قبول نه ده په دا اړه مظاهره کې شریک د یوې تعلیمي ادارې مشر فضل ربی وایي
قانون سازي خو موږ ریسپیکټ کوو ټیک ده د عوامو نمائندګان دي هغې قانون جوړ کړی دی کوټ ډیسیژن کړی دی خو دا غی نه پس چې بیا دا کوم یو تنظیم یو ډپارټمنټ دی جوړ کړی دی یو مکمل جوړه کړی ده نو دا کوم غلطیانې چې دي دا بیا غی کړی دي هغه چې کوم ریګولیشنز جوړ کړی دي کنه نو نه بیا کوټ فالو کړی دی او نه د کوم چې اسمبلی فیصله کړی ده هغه نه دی فالو کړی لکه مطلب هغه دا ویلي چې تاسو د چا بچی دوی درې هغه سره به 20% په پیس کې ډسکاونټ کوي اصل فیصله دا ده دلته چې چا بیا ریګولیشن ډپارټمنټ طرفه شوی دي نه وایي چې نه یو به پکې هاتی هر دویم او دریم او دا صاحب کیسه کړی دا بل دي خبره کوي چې تاسو په چوټیانو فیس نه لئ نو په دې حکومت کې دونه غیرت شته چې دا تنخواګان دیور کی د بلډینګ قرار علي دیور کی
د سوات شخصي تعلیمي ادارې اتحادیې په خوانی مشر احمد شاه وای چې دا وخت په ټول سوات کې 1500 تعلیمي ادارې دي او پکې د 50000 نه زیات ماشومان زده کړې کوي دوی متاثره کول تعلیم ته زیات رسول دي
چې روخانه پښتونخوا پروګرام جوړو نو دا دي لپاره جوړ کړو چې په کوم علاقو کې میډل سکول نه نو په هغه علاقې کې بیا پرایویټ سکول شته هغه به وته سي کم ځای کې چې های سکول نه نو هغه علاقې کې بیا های سکول د ګورنمنت نه نو پرایویټ تا نو که دغه ځای دا سکولونه اویلیبل وي نو دا سکولونه به دینه شروع کول خو دا چونکې نشته د دې ملک اسیم بد حالات تعلیم په حوالہ باندې او چې دله دا نور وزوري نور زور ورکی نور د دې باندې قسمه قسم دباو شروع کی نو جدا بنشي نو دې ډېر غلط انجام
ظاهر ته د شخصي تعلیمي ادارې اتحادیې پی اس ام مشر عبدالجلیل خپل وینا کې ویل کچری دوی غوښتنې پوره نه کړې شوی نو د احتجاج لړۍ به نور هم وړاندې بوزي د یادونه وردا چې خیبر پښتونخوا کې شخصي تعلیم ادارو د نوي پالیسۍ په ضد دوه ورځنۍ هړتال اعلان کړي چې ورسره ټولې تعلیم ادارې د تیر دوه ورځو راسي بندي دي او دغه رنګه د خیبر پښتونخوا نور زینو کوم احتجاجي مظاهره شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لاړو ته وګستر دونکو زو په خبر تا پاکستان تر کې انصاف وای د خیبر پښتونخوا صوبې اسمبلی هغه شل غړي چې د سنټ په ټاکنو کې د رایو په خرڅولو تورن دی لا هم د ځان سپیناوي وخت لري خو دغه کسانو کې زنو یې مشال لاړو ته ویل چې وس باید د یادګون مشر د هغو تورنو لپاره شواهد وړاندې کړي چې دوی سیاسي حیثیت یې پرې خراب کړ دوی دا یو سیاسي چال بللې او لګي دلی تورونه بے ځای غني پړې د بشیر غوخ دارا پرورو
د 3 مارچ میاشتې په دریم نیټه د سنټ په ټاکنو کې د خپل رائے په خرڅولو تورن د پاکستان تحریک انصاف ځنی غړي وای عدالتي کمیشن دې تحقیقات وکړي دوی زیاتی یادی د دې ګوند مشر عمران خان په 15 ورځو کې خپل لګولي تورونه ثابت کړي او یادې هم له دوی بخنه غواړي په دې شلو کسانو کې څو یې مشال ریډیو ته د اپریل په 23 مول پر دوی د رایو خرڅونې تور بے بنیاده او بدنامون کېده په دوی کې یو یاسین خلیل دی هغه مشال ریډیو ته ول
دی کمیټیانی جوړ کړی هغه باندې اعتماد شته نه کنه جوډیشل انکوائری دی مقرر شو هغه دی دا وګوري زمونږ چې کم چارجز لګولې دي چې کم دا کینډیډیټ دی دا دی هم مطلب دا چې په میرټ نه دی شو هغه بار بار دا وایي فور ایم پی آئی ایم دغه سینیٹر چې کم دی هغه چې موږ پارټیا ته پیسې ورکړي دي نو دا غي انکوائری دی شو که موږ چرته زمونږ د مرګرو کې چې پیسې اغېشتي دي دا غي انکوائری دی شي په تبلیغ کې دي سره څه پروف وي نو هغه بروري ځکه چې د آئین او د قانون مطابق دا خوفی بلیټ هو
د تحریک انصاف مشر عمران خان د اپریل په 13 اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې دوی تر پوره څېړنې وروسته معلومه کړي چې د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دوی ګڼو غړو د سینټ په ټاکنو کې د خپل ګوند پر ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته رای ورکړي دي د نوموړي په اعلان کړي لیست کې هغه کسان هم شامل دي چې یا یې له ګونده وتلي او یا هم وتل عبیدالله معیار د دوی له ډلې دی چې پرون یې له ګونده د احتجاج په توګه استعفا ورکړه هغه مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان د دوی په بدنامولو سیاست کړی دی
دی نظام د کوم دې سره سکوت مروړي کنه دلته موږ سره داسې کار وشو چې موږ اوالات او د ټرایل د جیل او داسې ټول ته کټ شو او ډایرک په ډایرک کم دې موږ پاتې شو بغیر کیسا بغیر ټرایل بغیر تفتیشه نو موږ خو لومبه تر شوکات نوټس جواب نور کو او موږ د پټې نه استعفا ورکړه دا صرف دا مطلب دی کې چې زما د کیفیتي خلک قرباني ګډو جوړې کم او پنجاب پیش کبیرې باندې مزه ووټ کېش کم الان کې دا څنګه
پاکستان تحریک انصاف د ریز لري چې دغه شلو تورونو کسانو په اړه د ګوند دننه یو کمیټي جوړ کړې ده او دوی ته شوکاز نوټس یا د خپل سپیناوي په اړه خبرتیا هم لیږل شوې خو تیر ورځ تورونو کسانو په یو خبري غونډه کې دغه کاغذ د خبرلانو په مخ کې وښکاوه او وی ویل چې تر بې عزتۍ وروسته د دې نوټس ځوابول د خندا وړ دي د تحریک انصاف یو مشر غړی او د خیبر پختونخوا حکومت ویان شوکت یوسفزی د اپریل په 23 مشال رډیو ته وویل د دوی له اړخه څېړنې پوره دي خو بیا هم تورن سیاستوال د ځان سپینولو موخه لري
د هر پارټي خپل څه طریقه کار دي زموږ پارټي هم موږ ته خو د بې فن نه پته لګېدلې و چې څه خلک خاص شي او هغه بارے کې کنکریټ ایویډنس هم رااله خو ای باوجود میاش یعنی موږ تیر کړ چې موږ یې داسې نشي چې ته به ګناسو پکې او نه شي نړۍ د وژنې پاتې کې انټرنل چې کوم طریقې کاري هغه مطابق کې انویسټیګیشن شي کمیټي الریډي جوړ شوې ده سینیئر ممبران دي پای کې آی د آی اجازه اخلي کاري چې ټیک د موږ د وینم په مینه او هغه خبره وو پس کلیر شي چې کوم ثبوت غواړي نو ان شاء الله تعالی ثبوت به راغلی موږ نه پټواله کو
د مارچ په میاشت کې د سنټ په ټاکنو کې پیپلز ګوند د تمې خلاف له خیبر پښتونخوا ډېری رائے ویوړي او سنټ ته دوه کسان بریالي کړل هغه وخت په دغه صوبه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف صوبایي سملې غړو د رائے په استعمال ځینې پښتنې راپورته شوې وې
دا مشال ریډیو ده
اردن خو مشال لړیو دغه غوښته پروند جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا باندې چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز له پاکستاني چارواکو سره د جنوبی شیا په د امریکا په نوستا تجیو په سیمه ایز امنیت او ثبات کې د پرمختګ لپاره پروانو هلو زلو خبرې وکړي خوډان ورسپانه د سپارتي سچینو په حواله وایي چې پاکستان او امریکا ترمنځ په مسلو کې کمینبل کې زیاتې راغلي امریکا اراده لري چې د مای لړومبۍ نیټه څخه په هیواد دننه د پاکستاني سفارتکارو په نقل او حرکت بندیزونه ولګوي نور تفصیل پدې راپور کې د پاکستان ډان ورسپانه لیکي د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا مرستیال وزیر اسلام آباد ته یو وار بیا سفر وکړ د دې سفر هدف دا و چې پاکستان د جنوبی ایشیا او افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تګلارې په لړ کې د واشنگټن غوښتنې ومني خو د ورسپانه په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی ایلس ویلز د مارچ له 28 تر 3 اپریل پورې هم د پاکستان په دوره وه خو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر دې دمه څه قسمه پرمختګ په نظر نه راځي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم یوازې دومره په ټویټر لیکلي چې پرون ایلس ویلز د پاکستان سفر وکړ بلخوا په اسلام آباد کې د امریکې د سفارت بیان هم ډیر مختصر دی په دې بیان کې یوازې دومره راغلي چې ایلس ویلز د پاکستان له بهرنیو چارو سکرتر تهمینه جنجوه او نورو چارواکو سره ملاقات وکړ او هغوی سره یې د جنوبی ایشیا په اړه د امریکا په نوې ستراتیژۍ او په سیمه ایز امنیت او ثبات کې د پرمختګ لپاره په روانو هلو ځلو خبرې وکړې خو په دې بیان کې د امریکا ولسمشر د هغه وینا لیک هم ورکړل شوی کوم چې هغه د جنوبی ایشیا او افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیجی اعلانولو پر وخت کړی و. د امریکایي چارواکو له مخې دا ستراتیجی د ټرمپ انتظامیه د دې هوډ څرګندونه کوي چې پاکستان د لاسپوڅو وسلوالو د پټنځایونو د شتون لپاره ذمهوار وګرځوي او د پاکستان د اټومي او میزایل پروګرام محدودولو حوصله افزای وشي. امریکا په وار وار پر پاکستان غږ کړی چې پر خپل ځمکه د موجودو ټولو وسلوالو ډلو ضد بې توپیر عملیات وکړي، خو پاکستان په سختۍ دا تورونه ردوي او وایي چې د افغانستان له ځمکې پر دوی بریدونه کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډو ته غوږستې اوریدونکو، اوس اهم وخت شوی 5 بجې. راځه چې لنډ خبرونه وو. چین د قبایلي سیمو کډوالو او خبر پختونخوا قدرتي افتونو ځپلو خلکو سره د 1,000,000 ډالرو مرستې اعلان وکړ. پرون اسلام آباد کې په دې اړه شبې غونډه کې وویل شول چې دا منصوبه به د پاکستان حکومت او خوراک نړیوالې ادارې لخوا عملي کیږي. په پاکستان کې د راتلونکو عمومي ټاکنو لپاره نن د رایې ورکوونکو د نوملیکنې اخیری ورځ ده. دا انتخابات د جولای په 15 کیږي. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکې برنو چارو مرستیالی وزیر ایلس ویلز د پاکستان برنو چارو سکرتر تهمینه جنجوا سره ملاقات کړي. په اسلام آباد کې د امریکې سفارت پرون په یو خبر پاړه کې ویل چې دوی د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. د کوربه او خوست ترمنځ خرلاڅو لار له 8 ورځو بندېدو وروسته پرون بیا پرانستل شوې ده. دا لار تر هغې وروسته بنده شوه چې دغلته د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو د یو بل سره نښته وکړه. 5 FC سرتیري او 2 افغان سرحدي پولیس وژل شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د درغلیو ضد یو کانفرنس کې وویل د درغلیو ختمولو په ښه اراده لري. هغه زیاته کړه چې که څه هم د ده په وخت کې درغلي کمه شوې، خو لا نور ډیر کار ته اړتیا ده. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله 5,00,000 ماشومان اغېزمن شوي. د دې ادارې په خبره په 2 ولایتونو کې د څښلو د اوبو او خوراک کمی دی. پر سرکاری ټلویزیون خبرې شي او تقریر کې نن د ایران ولسمشر حسن روحانی خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ ته خبرداري ورکړه چې د تهران سره د اټومي پروګرام پر سر د غربي هیوادونو سره شوی تړون څخه ونه وځي. د هغه په وینا که داسې وشي د امریکا لپاره به یې نتیجې ښې نه وي. او د کاناډا پولیس وایي بیګانه وخته په ټورانټو کې یو ګاډی پر پیدل تلونکو خلکو وخود او 10 کسان یې وژل. د پولیسو په خبره دا یو قصدي عمل دی چې 15 کسان یې زخمیان کړي هم دي. اردن کو مشال لډیو ته وغوښته د کورنۍ او نړیوال خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمه کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او دا به هم واورئ چې په جلال آباد کې پر لتوالو د سولې او امن په نوم مشاعره کړي. خو لومړی راځو دې ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي. هارون باچا ته وغوښته.
پاکستاني ډان ورځپاڼې خپل اداریا په هیواد کې د هغو جنایي شبکو د فعالیت په اړه خبر کړي چې د انسانانو قاچاق کوي. اداري وایي د پاکستان حکومت د تحقیقاتو فدرالي اداره له هڅو سره سره لا هم نه ده بریالی شوی چې دغه غیر قانوني چارو مخه ونیسي. پاکستاني وګړي دغه قاچاقبرو ته لکونه روپۍ ورکوي چې پر ورکو او له خطرونو ډکو لارو یې د اروپا پر لور روان کړي. راپورونه وایي یوازې په 13 جنوري میاشت کې 240 پاکستاني او کډوالو د مدیتراني سمندر له لارې ایټالیا ته د رسیدو هڅه وکړه. په همدغه موده کې د لیبیا په سواحلو کې د 200 غیر قانوني کډوالو یو کښتۍ له ډوبېدو وژغورل شوه چې ویل کېږي پاکستاني کډوال هم پکې شامل ول. رپورټونه هم همداراز وایي ځینې پاکستاني وګړي بیا اروپا ته د رسیدو لپاره د بلوچستان، ایران او ترکیې سختې ځمکنۍ لارې سر کوي. له پاکستان یو د پام وړ شمېر کسانو پر دغو غلو لارو اروپا ته د رسیدو هڅې ظاهروي چې په هغه هېواد کې د انساني قاچاقبرو کاروبار مخ په ښه کېدو دی. اداریا زیاتوي د پاکستاني او ځوانانو لپاره د هیواد دننه د تعلیم او روزګار د فرصتونو د نشتوالي له وجې هغوی اړ کیږي چې مرګ ته غاړه کیږدي او اروپا ته د پناه وړلو هڅې وکړي. بل پلو له اسلام آباد په اردو ژبه خبرېدونکي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په خپل اداریا کې کراچۍ ته د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د ګل ورځې د سفر موضوع راخستې. اداریه وایي د نوموړي په مشرۍ د کراچۍ د گورنر په کور کې د توانایي کمیټې غونډه وشوه چې گورنر محمد زبیر، د خزانې لپاره د وزیر اعظم سلاکار مفتاح اسماعیل، د توانایي وفاقي وزیر اویس لغاری او نورو لوړپوړو چارواکو ګډون پکې وکړ. په غونډه کې په کراچۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ مسلې جاج واخیستل شو. تر غونډې وروسته د پاکستان وزیر اعظم خبریالانو ته وویل د بجلی لوډ شیډنګ د ګیس د کمی له وجې کېدو چې په خبره نور به د کراچۍ اوسیدونکي پوره بجلی ولري. اداریه وایي کراچۍ د پاکستان تر ټولو لوی صنعتي ښار دی او دغلته د بجلی نشتوالي صنعتي او کاروباري چارې زخت زیاتې اغیزمنې کړې دي. اداریه زیاتوي د وزیر اعظم تر اعلان وروسته هیله کېدای شي په کراچۍ کې د بجلی د نشتوالي ستونزه ختمه شي.
مشال لډیو ته وګه سردون کو بی بی سی پر خپل پاڼه لیکي د پښتنو ژغورني غورزنګ ځوانانو د اتوار پر ورځ په لاهور کې جلسه وکړه او پر حکومت او امنیتي ادارو یې غږ وکړ چې دوی ته د آئین تر مخه ټول حقونه ورکړل شي. بلخ واشنگتن پوسټ لیکي په کابل کې د تذکرو د ویش په یو مرکز د برید وروستو ځایي خلکو ویلي چې دوی د داسې حملو نه ویریږي او خپل لوټونه به رجسټر کوي. د دواړو مقالو غټي برخې له فرخندا صدرو.
بی بی سی په خپل ویبپاڼه لیکي د پاکستان د قبایلي سیمو ځوانان د یو داسې تحریک لاندې د خپلو حقونو لپاره راوتلي دي چې مشري هم د سیمې ځوانان کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ په نوم دغه تحریک چې د تېرې اتوار په ورځ په لاهور کې د یو شمېر مشکلاتو باوجود جلسه وکړه د دغه هیواد په امنیتي ادارو یې سختې نیوکې وکړې. منظور پښتین د هغو خلکو نمایندګي کوي څوک چې وایي دوی د لسیزو په جګړو او ناکراریو کې سخت متاثر شوي دي او د کورنیو ګڼ غړي یې یا خو لا درکه شوي او یا هم وژل شوي. په پاکستان کې غیر سرکاري ادارې وایي د قبایلي سیمو او بلوچستان په زرګونو کسان لا درک دي او باید د دوی په اړه د حکومت او امنیتي ادارو نه پوښتنې وکړل شي. د پښتنو ځوانانو دغه تحریک په داسې وخت پیل شوی چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د را روانو عامو انتخاباتو لپاره جلسې هم پیل کړې دي. د تیرې اتوار په ورځ د پښتون ژغورنې تحریک مشرانو په لاهور کې په حکومت او په وسغه وکړ چې د دوی مسلو ته دې پام وکړي. د دغه تحریک ټولې جلسې او غونډې تر دې د ما په پرامنه توګه سرته رسیدلې دي. دوی وایي د آئین لاندې د خپلو حقونو غوښتنه کوي او باید چې غږ یې واورېدل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ لیکي د افغانستان د صحت وزارت تر مخه په کابل کې د تذکرو د ویش په یو مرکز په ځانمرګ برید کې 55 کسان وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. دغه پیښې په افغانستان کې دا پوښتنې پیدا کړې دي چې حکومت به د بوټونو د راجستر کولو دغه عمل په پرامنه توګه سرته ورسوي او کنه. دغه برید د برشي دښت یا دشت برشي سیمې سره نږدې شوی چې د هزارګانو سیمه ده. د برید ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. اسلامي دولت وسله والې ډلې د نه وړاندې په افغانستان کې په جوماتونو، زیارتونو، سکولونو او یو شمېر نورو ولسي او مذهبي ځایونو د بریدونو ذمهواري هم منلې ده. دوی پر خپله ویبپاڼه دا هم لیکلي چې دغه حمله په شیعه هزارګانو ترسره کړې ده. بلخوا د دغه حملې باوجود چې پکې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي، د سیمې خلک وایي دوی به د خپل هیواد را روانو انتخاباتو لپاره ځانونه راجستر کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال لډیو ته وګورئ سرودونکو، چین نن د شنګای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د استادو کوربه دی. د چین دفاع وزارت ویلي چې په پیکینګ کې به نن د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازي پر مهمو سیمایزو مسلو بحث کوي، خو د ترګرۍ ضد مبارزه به د ټولو بحثونو په سر کې وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو راپور برابر کړی چې پرشته جلا ځای ته استوانه کوي.
په پیکینګ کې نن د شانګهای د دایمي غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو غونډه روانه ده. د چین دفاع وزیر وی فینګی نن د شانګهای د همکاري سازمان د اتو دایمي غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو ته وویل چې دا سازمان په سیمه کې د سولې لپاره د یو قوت په توګه ولاړ دی. هغه وویل چې له تروریزم سره مبارزه د سازمان د ټولو دایمي غړو هغه سره اندېښنه ده چې پر نننی بحث به غالبه وي. چین د جون په میاشت کې د سازمان د مشرانو غونډې ته تیاری نیسي. د منځنۍ آسیا جمهوریتونه، روسیا، هند او پاکستان د شانګهای د همکاریو سازمان اصلي غړي دي. د چین دفاع وزیر نن د یادو هیوادونو د دفاع وزیرانو ته وویل چې د غړو هیوادونو د دفاع وزارتونو ترمنځ همکاري په سیمه او په ټوله نړۍ کې د سولې له ټینګښت سره مرسته کولای سي. چین په خپل کور د تروریستي ډلو له فعالیته اندېښنه لري. دا چې د چین حکومت د تروریزم پر ضد په مبارزه زیات تمرکز لري څرګندوي چې غواړي د هغو وسلوالو لارې بندې کړي چې د چین په شینجیان ولایت کې فعالیت لري او شاید د پولې له پورې غاړې ملاتړ کړي. د چین حکومت په افغانستان کې د خپل سیاسي رول د پراختیا هڅه کوي او د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره په څلور اړخیزو مذاکرو کې چې له نتیجې پرته پای ته ورسېدي یو مهم لوری و. د چین دفاع وزارت د منځنۍ آسیا د هیوادونو له دفاع وزیرانو غوښتنه کړې چې د سیمه ییز امنیت په ټینګولو کې مهم رول ولوبوي. چین د دې لپاره یوازې پر پوځي همکاریو اتکا نه ده کړې، بلکې سترې اقتصادي پروژې هم په دې سیمه کې پلان کړي دي. د بېلګې په ډول دا یو کمربند یو سرک ستره پروژه چې د چین حکومت د ورېښمو د لارې پر نظر رامنځته کړې، تر ډېره حده د منځنۍ آسیا پر هیوادونو متمرکزه ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال اړیو ته غوږیستونکو، څېړونکي وایي د روس لخوا په نورو هیوادونو د پوځي سامانونو خرڅولو باندې د امریکا لخوا بندیز ممکنه ده چې له ماسکو سره د واشنگټن د اتحادیانو ترسره شوې سودا هم تر اغېز لاندې راولي. هند دغو هیوادونو په سر کې ګڼل کیږي. پړې د رایټرز خبري اجانس راپور لمنو شاورو.
رویټرز لیکي د تیر کال په اگست کې امریکایي ولسمشر ډونلډ ترامپ یو قانون لاسلیک کړی چې تر مخه کوم هیوادونه له روس سره دفاعي او استخباراتي برخه کې تجارت کوي نو له بندیزونو سره به مخ کیږي. د دې قانون مقصد په 2014 کال کې د یوکرین کرایمیا سیمه له ځان سره په یو ځای کولو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکول دي. خو څېړونکي وایي چې روس په نړۍ کې د دفاعي سامانونو خرڅولو دویم تر ټولو لوی هیواد دی او کېدای شي چې له دې بندیز نه د واشنگټن ایشیایي اتحادي هیوادونه هم متاثر شي. په دې کې تر ټولو لوی سودا هند کړي چې پکې په 2014 کال کې وزیر اعظم نریندرا مودي له ولسمشر پوتین سره د خوښ شپږ ارب ډالرو د سودا کولو لوزنامه لاسلیک کړي ده. په دلی کې د دفاعي چارو سیړونکو ابیج آنن ریج وای په داسې حال کې چې د روس تعلقات له غربي نړۍ سره ډیر کړکې چندې او هند غربي نړۍ ته د نږدې کېدو په حال کې ده. دا قانون به د واشنگټن او نوې دلی د تعلقاتو لپاره لوی ازمیخت وي. ورپسې بیا انډونیشیا او ویتنام دي چې له ماسکو د 1.4 ارب ډالرو دفاعي سودا کول غواړي. خو روسی سیړونکو وای په دې کې به زیاتره هیوادونه د هند اړخته ګوري چې هغه کومه لار اختیاروي. یو هندي چارواکي رویټرز ته ویلي د هند د بهرنو او دفاعي چارو سکرترانو 13 میاشت په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره خبرې اترې کړې چې په دې لړ کې د منځ لارا راوېستل شي، ځکه چې د هند زیاتره دفاعي سامانونه له روس نه اخیستل شوي او له دې د غربي هیوادونو سامانونو ته اوختل به د نوې ډیلی لپاره ډیر مشکل وي. رویټرز د امریکایي سیړونکو لخوا لیکي که څه هم هند دا مهال د روس نه پاس په دویم نمبر زیات پوځي آلات له امریکا اخلي، خو بیا هم اسې کوي چې په روس د امریکایي بندیزونو په قانون کې د ځان لپاره استثنا ترلاسه کړي او له روس د دفاعي سامانونو اخیستلو لارې خلاصوي.
لچتراله تر بولانا
د پښتنو په هر ستونزه نظر،
هر چارواکي ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یو لس بجه
او د هرې چهارشنبه پورس په او باندې 2 بجه لمه مجید بابر سره.
مشال لړیو ته غوږ سیرودونکو، زو پیښور ته د خیبر پختونخوا حکومت د بی آر ټی یا چټک بس منصوبه په پیښور ښار کې د گاډو د غنی غونی د کمول لپاره پیل کړی و. د دې پروژې په ترڅ کې به له چوکانو څخه تر حیات آباد پورې خواوشا 300 بسونه چلیږي او د دې لپاره 2 سټاپونه یا تمځایونه جوړیږي. د دې پروژې بشپړېدلو له خپل وخته زیاته موده اخیستې چې خلکو ته یې ستونزې جوړ کړي. تفصیل د فرخنداسد په دې راپور کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د حکومت لخوا د ریپیډ بس یا چټک بس پروژه د دوی لخوا ورکړل شوی شپږ میاشتې مودې تیرېدو وروسته هم نه ده بشپړ شوی. د دې بسونو لپاره د سړکونو رغونې او لارو جوړونې خلک په تکلیف کې کړي دي. دوی کې ځینو یې مشال رډیو سره خبرو کې وویل چې له یو ځای بل ځای ته تګ کې ډېر وخت لګي او په ځانګړي ډول مریضانو ته ډېرې ستونزې دي. د پېښور د لزاک روډ اوسیدونکي وقار علي شاه مشال ریډیو ته اول چې ټول سړکونه سپړدل شوي خو د جوړېدو درک یې نه لګي. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی حکومت لخوا تیر کال اکتوبر میاشت کې د ریپیډ بس منصوبه پیل شوه. هغه مهال وزیر اعلی پرویز خټک اعلان وکړ چې دا پروژه به شپږ میاشتې وخت ونیسي خو داسې ونه شول او لا هم پر دې منصوبې کار روان دی. د پېښور یو بل اوسیدونکی سید شبیر شاه وایي دې کار خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي خو هیله لري چې کله دا پروژه مکمل شي نو د ګاډو د ګڼې ګوڼې ستونزې به ورسره حل شي.
بالکل بے انتہا مسائل دی، ٹریفک مسائل جدا دی، گرد و غبار جدا دے، تاجران کا ڈیر زیادہ مسائل دی، تاجران کاروبار مکمل طور باندھے خراب چو یونس روڈ باندھے چسنو تاجران دی داغی کاروبار بالکل صفر دے، کاروبار نہ کے دو برابر دے، تر سو پر جدی گورنمنٹ دے ممدی سپورٹ کو چھ کم از کم دی عوام طرف نہ دی چسنو سپورٹ بھی تو دی شی دی دا پروجیکٹ کمپلیٹ کول کے خپل کردار مدا کی.
وزیر اعلی پرویز خٹک تیر اورس پنوخار کے وی جلسے تا ویلی بو چھ دخل کو پستون زو خبر دی او کوشش کوي چې دا پروژه زر تر زره مکمل شي او ډیر زر به پرانیستا وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15,000.
مشال لډیو ته وګورئ. ستاسو د افغانستان په ګډون ټوله نړۍ کې د اپریل درویشتمه د کتاب نړیوالې ورځې په توګه ومانځل شوله. د دغه ورځې منځلو هدف د کتاب مطالعې ته خلک هڅول دي. خو افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو نه دی چې د یو شمیر کتابونو د خپرونکو او پلورونکو په خبره د کتاب لوستلو دود پکې ورستر بلې کمزوري کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار یو شمیر کتاب خپرونکي او پلورونکي که څه هم د کتابونو د چاپ لیکلو ژباړې په برخه کې د یو لړ پرمختیاو او ودې خبره کوي خو لا هم په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې دود پیکا او سوکه بولي. د دوی په خبره نامني بېسوادي، کمزوره اقتصاد او د ټولنیزو رسنیو زیاته کارونه هغه عوامل دي چې د کتاب لوستنې په دود ناوړه اغیز کړی. د کابل ښار دوه تنه کتاب خپرونکي او پلورونکي داود فیضی او حامد امانی
اوس کتابونه کتابونه چاپ شوی دی، پښتو ژبه کې، په انګلیزي کې، په دغه فارسی ژبه کې ډېر کتابونه چاپ شوی دی. په تېر کوالټي بالا کې جی کوالټي لري، داسې مینه کمه سوده اقتصاد لکه چې ضعیف ده
که مونږ کتابو د آشنا نه یو. مونږ کتاب سره چې آشنا نه یو نه اخلو. په کور کې کتابخانه چې نه وي مونږ یو کتاب وایو و دا کتاب کې څوک کتاب نور معرفي دي کنه خو مونږ به کورو کې کتابخانه نه لرو.
ښاغلی داود فیضی چې له 1918 کال راهیسې په کابل کې د کتابونو د چاپ تر څنګ کتاب پلورنځی هم لري وایي نوې ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو پر کتاب لوستلو هم مثبته او هم منفي اغیز کړی. د ده په خبره اوس زیات شمیر خلک د کتابتون پر ځای انټرنیټ ته مراجعه کوي او هلته معلومات لولي. د اپریل درویشتمه د ملګرو ملتونو د فرهنګي، علمي او روزنیز سازمان یونسکو لخوا د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او دغه ورځ په سبان د سلو هیوادونو کې د کتاب د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ کتاب چاپونکي، کتاب پلورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار سره کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. بلخوا د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین هم په هیواد کې د مطالعې او کتاب لوستنې وضعیت خنه بولي او لامل یې په عامه کتابتونونو کې د اړتیا وړ کتابونو او لازم اسانتیاو نشتوالی ګڼي. د افغانستان د عامه کتابتونونو عمومي رئیس حمیدالله شهرانی وایي اوس مهال په ټول هیواد کې 3 عامه کتابتونونه موجود دي چې په ډېره ټیټه کچه دي. ښاغلی شهرانی وایي دوی هڅه کوي چې عامه کتابتونونه د یوې نوې طرحې له مخې د کتاب او مطالعې د مینوالو د غوښتنو سره سم په عصري ډول سنبال کړي.
برنامه لرو
د عامه کتابتون لپاره د استراتیجیک پلان مونږ لرو. ټول نمخ کې مونږ غواړو چې عامه کتابتونونه یو نوې طرحې ورکو د خلک اړتیاو ارزونه ورسته عامه کتابتونونو ته سمبول کو او وګورو چې خلک کوم ځای کې په څه شی ضرورت لري. دین ورسته مونږ هلته یو کتابتون جوړ کو.
خغله شهرانی وای تر کومه چې د هیواد کتابتونونو معیاري او لاسرسي ورته اسانه نشي د مطالعې دود پرمختګ نشي کولای. د په خبره د دوی د نوی طرحو لمخې به لومړی په کابل او بیا ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لوی وړې څنګ جوړ شي چې خلک وشي کولای په اسانۍ له غزا یا کتابونه ترلاسه کړي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
مشال لډو ته وګستې ورودونکو فرانس پریس خبری اجانس بخنه غړم د فرانس خبری اجانس په راپور کې لیکي چې دا وخت د پاکستان پوز پر وړاندې د پښتون تحفظ موومنټ یا د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا ډېر چیلنجونه دي چې همدغه راز دوی دا خبره هم کړې ده چې دا وخت د پښتون ژغورنې غورزنګ کمی خبرې راپورته کړې دي نو مخکې په پاکستان کې د دې چا تصور هم نشو کولی. نور تفصیل په دې راپور کې.
ګڼ پښتانه چې په قبایلي سیمو کې د یونیفورم لرونکو لخوا د ترهګرۍ په اړه له تورونو، تبعیض او سهرایي وژنو ستړي دي، په ډراماتیکه توګه په منظور پښتین پسې ولاړ دي. د فرانسې خبري اژانس ویل دوی څخه په سلګونو زرو یې د پوځ د هغه عملیاتو له کبله په تیرو لسو کلونو کې په قبایلي سیمو کې خپل کورونه پرېښي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشرانو په وینا یوازې د ځینو خاص وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ لخوا ترسره کیږي. دا پښتون ژغورنې د غورزنګ فعالان د کابل او واشنگتن هغه تورونه خبرګی چې وایي پاکستانی پوز په قبایلی سیمو کې هغه وسلوالو ډلو ته خوندي پټن ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو د هغو پر ضد چې د پاکستان په وړاندې درېږي پوځي عملیات کوي چې ډېر کله ورسره د قبایلي سیمو سیمه ییز خلک ځورول کیږي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ شپږویشت کلن مشر منظور پښتین د فرانسې خبري اژانس ته په یوې تازه مرکه کې ویلي دا پالیسي زموږ لپاره ډېره خطرناکه ده. نوموړی وایي دې پالیسۍ د پښتنو سنتي قبایلي ټولنه نارامه کړې، ولسي خلک ځورول کیږي او وژل کیږي او د وسلوالو او امنیتي ځواکونو لخوا تریتم کیږي. د افغانستان او پاکستان د چارو شونونکی مایکل سیمپل د خبري اژانس ویلي د پښتون غورزنګ د پاکستان د پوز د هغه چلن په وړاندې چې د وسلوالو سره لري یو ځانګړی چیلنج رامنځته کړي. د نوموړي په وینا د غورزنګ هغه تورونو ته چې مخکې ورته پام نه کیده سواکمنه شبه ورکړي. مایکل سیمپل وایي دا د دوه مخې لوبې یو تر ټولو کمزوري نقطه ده، ځکه په سیمه کې واقعي انسانان اوسیږي او هغوی هغه څه ویني چې ترسره کیږي. د دې برطانوي څېړونکي په وینا دا غورزنګ غواړي تور او سپین سره بیل کړي. د فرانسې خبري اژانس یک شنبه په ورځ په لاهور کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ هغه غونډې ته اشاره کوي چې زرګونو کسانو پکې د ترهګرۍ سره د پوز د ملاتړ په ضد شعارونه ورکړل. ریپورت وایي دا مهمه صحنه وه، ځکه چې په پاکستان کې د امنیتي ادارو خلاف داسې نارې راپورته کول خطرناک سره کرخه ګڼل کیږي چې تر دې مخکې ترې چا د پخې اړول جرأت نه دی کړی. ریپورت همدارنګه وایي د لاهور غونډه د دې ښار د امنیتي ادارو د ممانعت سربېره جوړه شوه، ځکه هغوی غونډې ته اجازه نه ورکوله او د دې ډلې مشران هم د لږ وخت لپاره نیولي وو. له کلونو راهیسې امریکا، افغان حکومت او نور لوري پاکستان تورنوي چې پر خپله خاوره یې هغه طالب وسلوالو ته خوندي مرکزونه برابر کړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. اسلام آباد دا ادعاوې تل رد کړي دي او وایي په قبایلي سیمو کې یې د وسلوالو خلاف پرله پسې عملیات کړي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال اسف غفور د فرانسې خبري اژانس ته ویلي هیڅ پاوز د هغه ترهګرو ملاتړ نه کوي له چا سره چې پرله پسې جګړه کړې وي، خو پر پاکستان تورونه دوام لري. د جنوري په میاشت کې سپینې ماڼۍ وویل همدې مسلې پر سرې پاکستان سره خپلې ټولې امنیتي مرستې ځنډولي. منظور پښتین وایي له 2001 کال راهیسې د وزیرستان په نارامیو کې د څلوېښتو په شاوخوا کې خپلوان او ملګري وژل شوي او د دیرشو په شاوخوا کې نور تریتم دي. د نوموړي په وینا د غورزنګ ملګري هم د قربانۍ ورته کیسې لري. پښتین وایي خی هغوی ته به ځینې طالبان ښه طالبان ښکاري خو موږ ته ښه نه دي، ځکه د ده په وینا موږ وژني.
اذونکو تاسو راپور واورئ. په راپور کې چې کوم تورونه لګول شوي نو د پاکستان پوځ په وار وار دغه رد کړی دي. همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تیرو شپاړو ورځو راهیسې په جلال آباد کې یو شمېر ټولنیزو فعالانو د سولې او حق غوښتنې په نوم د پلت خیمه لګولې چې هره ورځ ورته په لسګونو ځوانان ورځي او د اړوندې موضوع په اړه ویناوې اوروي. په دغه خیمه کې پر لتوالو د سولې او امن په نوم مشاعره هم جوړه کړې ده چې له جلال آباد پی زموږ خبریال باز احمد عابد رپورټ راکوي چې په ترنم سره پیلېږي.
د عبدالقیم عابد پغک کی دا ترنم په جلال آباد خار کې د شیرزی لوبغالی څخه اورېدل کیږي چرته چې ننګرهار میشتو ټولنیزو فعالانو د سولې او اغغوښتنې په نوم د پرلت خیمه لګولې ده. دغې خیمې ته هره ورځ په لسګونو ځوانان ورځي او له موضوع سره تړلې ویناوې اوروي چې د دوشنبې په ورځې د سولې او امن مشاعرې ته شاعران او د شعر او ادب مینوال وربللي ول. د مشاعرې په پیل کې د پرلت یو تن مخکښ نقیب احمد اتل په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل،
ملګرو وپتیله چې دلته د سولې تر نامه لاندې مشاعره جوړه کی او د دې شعر د لارې په کلو غاړو باندې غږ وکړي، نور د جګړې دی اور ته پوکینه ورکړي، د پایټکې ورته کیږي او افغانان چې کلونه کلونه د سولې ته انتظار باسي پرګنونو چې څنګه خوږ دی د دې مزه وڅکي.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو د سولې او امن سره تړلي شعرونه وویل چې د سو تنو د شیرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
د دغه خار په هر منزل باندې تاوان شوی دی، ځانمرګ یا مکه و کابل باندې تاوان شوی دی. دا زلمی کونډې مور په ډېرو مشکلاتو لوی کړو، د دې زلمی چپه کاکل باندې تاوان شوی دی.
بس یو پوښتنه ده، یو سوال ده، امن کله راځي؟ زبا تر څو په دې وګورم د افغان جنازه.
د سولې او امن دی پر لږ د فائدو لپاره د خار واټو کلي کوڅو کې ګرځېدل غواړي او دې ویرې د پلي جنگ د پلي خوار افغان ولستا هر څنګ چې وي صلح او امن راوستل غواړي.
اکمل زایر د پښتنو د بیدارۍ په اړه یوه سندره لیکلې وه چې یو بندې دلته را اخلو.
لیمو کې مو سرخی د پښتني غیرت پیدا ده، که نن دی که سبا ده، د نن چغه شروع ده، دا یې پیل، دا ابتدا ده، رښتینی ابتدا ده. غلیمه تا ته درس دی چې د خپل وطن عسکر یو، د امن یو لښکر یو، د امن یو لښکر یو.
د مشاعرې په پای کې د پرلت یو تن مخکښ شریف الله ناصری وویل، د پرلت د خیمې له برکته د سلګونو ځوانانو فکري رغونه شوې ده.
پرلت لاول ورځ هر ورځ ورته سلګونو ځوانان راځي، دی اوري، دی وایي او دی لیکل کوي. دلته چې کوم موضوعات تر بحث لاندې نیول کېږي، تاسو دا ومنئ چې د ننګرهار د پرلت خیمه په یو غټ فکري او وختونه او پوهنتون باندې بدله شوې. نن پکې مو د سولې تر عنوان لاندې مشاعره وه. ځوانو شاعرانو په شعرونو کې له لوی رب نه سوله غوښته.
پرلتوال وایي چې دوی به د پرلت په دې خیمه کې د سولې او اغوښتنې په تړاو سټیج درامي او د محلي موسیقۍ داسې پروګرامونه جوړوي چې خلکو ته د سولې او امن پیغام ولېږدوي.
اذنکو د بازنامه د عابد راپور موارد همدې سره د نن ورځې د ناساتا خبرونو وروستۍ شېبې رسېدلې دي. درې منټه کم شپږ بجې دي. له بشیر ګواخه وروستۍ لنډ خبرونه اورو.
چین د قبایلي سیمو کډوالو خیبر پختونخوا قدرتي افتونو ځپلو خلکو سره د سل میلیونه ډالرو د مرستې اعلان وکړ. پرون اسلام آباد کې په دې اړه شوې غونډه کې وویل شول چې دا منصوبه به د پاکستان حکومت او خوراک نړیوالې ادارې لخوا عملي کیږي. په پاکستان کې د راتلونکو عمومي ټاکنو لپاره نن د رایه ورکوونکو د نوملیکنې اخري ورځ ده. د انتخابات د جولای په 15 کیږي. د جنوبي او مرکزي ایشیا لپاره د امریکای بهرنیو چارو مرستیالي وزیر الیس ویلز د پاکستان بهرنیو چارو سیکرټري تهمینه جنجو سره ملاقات کړي. اسلام آباد کې د امریکای سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د سیمې پر امنیت خبرې وکړي. د کورمی او خوس ترمنز خرلاتو لار لاته ورځو بندیدو وروسته پرون پرانستل شوی. د لار تر هغې وروسته بند شو چې دغلته د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو د یو بل سره نښته وکړه. 15 سرتیري او 2 افغان سرحدي پولیس ووژل شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د درغلیو په ضد یو کانفرنس کې ویل د درغلیو ختمولو لپاره په خیر اده لري. هغه زیاته کړه چې که څه هم د ده په وخت کې درغلي کمه شوې خو لا نور ډیر کار ته ضرورت دی. پر سرکاري ټلویزیون خبره شوې یو تقریر کې نن د ایران ولسمشر حسن روحاني خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ ته خبرداری ورکړې چې د تهران سره د اټمي پروګرام په سر د غربي هیوادونو سره شوې تړون څخه ونه وځي. دغه په نه کې داسې وشول د امریکا لپاره به نتیجې ښې نه وي. د روس په تاتارستان سیمه کې د ناقانونه ګرځول شوی سختدریزي ډلې حزب تحریر 44 مبینه غړي نیول شوی دي. د روس استخباراتي ادارې نن مطبوعاتو ته ویلي چې دا کسان یې په کازان سیمه کې په ځانګړو عملیاتو کې له 44 کورونو ونیول.
اذن خو خبرونه مو اوریدل هم دې سره د مشاله ډیو د نن ورځې خبرونه پای تر رسیدي. سبا سحر پوره په 9 بجې به یو واری بیا زموږ خبرونه پیلېږي. تر هغه پورې تاسو هم پر دې سپو د ډیو رادیو خبرونه اوریدئ. خپل کوربه اسلام محمد او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.